درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د ساعت خبرونه د بهروز دلیری په مرسته وړاندې کیږي. په پیل کې په موکلي د ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له ګاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنی شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري آژانس ریپورت ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنی شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د زورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 210 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریښمو د پله او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچې بندر له لارې هیواد ته راستنی شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنی شوي دي. بلخوا ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یو خوندي استوګنځي لرل د راستنېدونکو کډوالو د باعزته ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې WFP 6500 میتریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د WFP د افغانستان د څنګ د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کرو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اوریدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستاني پوځیان د خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د مې لومړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان ILO پر خپل ویب پاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا AI ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډیر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بی پیلوټه الوتکو تازه حمله دوه کسان وژل دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پاوز نن د اوکراین په ځینو سیمو د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړي چې په نتیجه کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حمله پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړل د اوکراین په یوولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اودیسی والی اولی کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ آزادی راډیو اورئ. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ومنله چې د بشري مرستو لپاره بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړي دي. دغه هیواد کې د یادې ادارې د اړیکو مسؤل آزادی راډیو سره خبرو کې د یادې موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا اکسپایر شویو خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 میتریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد وارد کړي چې په خبره یې د استفادې وړ نه دي او د بشري مرستو لړۍ یې له ځنډ او خنډ سره مخ کړې ده. بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم په دې اړه شکایتونه لري. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
روسته نه هغه چې د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشري مرستو په نوم بې کیفیته او تاریخي خوراکي توکي وارد کړي. په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي رادیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو ته وویل چې دا توکي دوه کال وړاندې وارد شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول شوې ده. نوموړي زیاته کړه،
WFP learned about some irregularities in the packaging of some specialized nutritious foods. WFP acted immediately to stop distributing the product.
The 2023 کال په اکتوبر کې WFP د ځینو ځانګړو مغزي خورو په بستبندۍ کې د ځینو بنظمیو په اړه پوه شو. WFP سمدستي اقدام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لار نورې څېړنې پیل کړي، بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. WFP د مسالې له پوهیدو وروسته په دوامدار توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړه کړې چې ټول هغه توکي قرنطین کړي چې وخت یې تیر شوی وو. هیڅ کله اکسپایر شوی یا تاریخ تیره خواړه نه دی ویشل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 13 په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشري مرستو په نوم دغه هیواد ته شپږ زره اووه سوه پنځوس اشاریه شل میټریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب شوي بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ادارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غني کولو لپاره کارول کیږي د 55 اشاریه اته میټریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشري مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د ډبلیو اف پی د اړیکو مسول ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسؤلانه تصفیه لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره یې خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل شوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفادې وړ دي. ننګرهار ولایت کې د خونځي ښوونکي حکمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلي کې پر خلکو د بې کیفیته غنمو او وړو ترڅنګ په خونځي کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم پیشل شوي دي.
کم بسکټ کړی دي او په دې کلي او محلو کې چې کم شین توضیح کړي یو څه اندازه بې کیفیت او تاریخ تیر موادو واقعیت ته تلینو انتقالول او کله باندې دلته بس بیا سوزول چې لري کې دا ختم دی باندې وخت تیر دی او په کلي ولس کې چې کوم مواد توضیح شوي دي د نورو لپاره ډبلیو پی د طرف نه وړه وړي دي زیاتره وړه بچیو مې تیری وو تر خوشي وو.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي راډیو ته وویل
اکثر خلک چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکړي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه وي یا هغه وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کوم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلی وي او موږ ته نغدې پیسې راکوي دا نور چې دا د قابل استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه ضرورت وړ سامان واخلي وړه وړي.
دا افغانان د افغانستان اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته پکتو یادې مرستې مهمې او آن د خلکو ژوند ژغورونکي بولي او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دی په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې ده چې تیر کال پر خواله رسنیو ځینو عامو خلکو ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې دا ویسوي وي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بې کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکۍ د درملنې حلوا او وړه هم پکې شامل وو ویشل سوي دي. د یادونې ده چې له تیر 2021 کال راهیسې په ځانګړې توګه له هغه مهاله چې طالبان افغانستان کې واک ته رسېدلي د هیواد سم نیمایي خلک د بیکارۍ او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمن دي چې ډیری همدا مرستې د ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا ورکول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې مشت یو شمیر افغان یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وای کور په پور چلوي. دوی وای چې چلرل خرڅ کړل او وی خوړل او اوس بل هیڅ ډول عاید نه لري. اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وای ډیر خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي او دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
زندگی جا بسیار سخت از قیمتی است، قرض خود پرداخت کرده نمیتونم.
میرویس و دای چه ده امریکا متحده ایالاتو تا ده تک لپره پی دو کیس لری لطیرو دریو کلونو رهی سیده پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که میشتی. وی اسلام آباد که کدوال سخت و سونزو سرمختی کور پا پور چلوی خوز پور همچوک نوار کوی. میرویس ورانده آزادی رادیو تخپلا ده تنگلاسی کیسا کوی.
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 مرا معاش
میدم. د اوبو او گاز او په دکان کې کار کوم، د میاشتې 15000 کلداري معاش راکوي چې $50 هم نه کیږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان مې نشي کولای چې خوندې ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبک ایست لري وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ کوم درآمد نه لرو نو اوس هم ځوان په قرض باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. د افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تمه دي خپل کیسو دیغوی زون نور هم په خرابیدو باندې څومره سرمایه چې دلودله هغه تقریبا په څوک کې مصرف سپله، یعنی نور څه نشته چې مصرف خپل روزمره زون نور باندې تیر کو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توکو یو شمیر افغان پلورونکو هم وای ډېر خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غوړي، خو دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو پلورنځي خوان فضل ازادي رادیو ته وویل
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته فنان ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي او سرمایه ور سره غي ټوله خلاص کړي کسه د خرڅول او غي خرڅ کړي دلته مصرف کړي. نو اکثره قسطه قضا کوي موږ چې قرض ورپو قرض په وخت نشي پوره کولای موږ ته نو ډېر مشکلات سره مخ دي. میاش په میاش خلک ویزه اپډیټ کوي په دې باندې پیسې ورګي کې اوس غټ فامیلونه لري نو هغه ډېر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه خار کې بل افغان خوراک پلورونکو کې حضرت رسولي هم ورته خبره کوي.
اقتصاد از مردم خیلی خرابه، همین مردم میاد پیش ما قرض میگیره با سر وقت هم که بر ما میگه که ما می قرض خور میاری.
د خلکو اقتصاد دلته ډیر خراب دی، لموږ چې پور واخلی وای راوړی بیا نه راوړی، ورته هم چپس ولاړ شو ډیر ضروری کو ځکه اقتصادي وضعیت خنه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولای، د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای، جریمه کیږي د مسلمانانو.
کرایه خانی خود پور کنه، پول برک خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشه مسلمانو.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړی میوان عالمی افغان هم ازادي رادیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډېرې اقتصادي ستونزې لري او په خبره خلک له دې عمله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پیو او پی دوه کیسونه لري د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ نه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي. خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هیڅ نه دي ویل شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر پر هند او پاکستان غږ کړی چې په کشمیر کې د وروستۍ حمله پر سر رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند د کشمیر د برید د ملاتړ تور په اسلام آباد لګولی او ژمنه کړې ده چې خپل غچ به اخلي. یو پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې هند غواړي په نږدې ورځو کې په پاکستان برید وکړي. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستانی چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حمله وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ایز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حمله په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږ ویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولای دی. د کشمیر د پهلګام حمله په هند کې د خلکو سخت غوسه او پرولو او صدر اعظم نریندر مودی ژمنه وکړه چې د دې برید عملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پرا پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان لوړ رتبه چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغوی یې غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ را ولاړ شوی کړکیچ له سوله ایزې لارې حل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ احتمالي جګړه به د سیمې لپاره څه عواقب ولري؟ اسمت ساروان د سیمه ایزو چارو له کارپو آصف صدیقي سره خبرې کړې. نو مولای د دې مرکه په سر کې د همدغه پښتنې ځواب وای.
د دوړو هیوادونو د اټومي قدرتونو واقعا د غزيات د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامېسته سي ولر لپاره چالتې موږ افغانان مهاجرین زخت ډېر پراته دي او د دې په څنګه افغانستان یو واردونکي هواد ده او زیات متضرر کیږي. کچیر دغه جګړه رامسته کیږي دا یو واقعا ډیر خطرناک جنگ ده. تاسو وسوګورئ چې د اوکراین او د روسیې په منځ کې چې جنگ رامسته شوی دا څومره دنیا په متضرر شوی د ټولو برخو قیمتونه زخت لوړ شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا په متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دی هته ورسیږي چې له اټومي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه وتر حد دی هدا ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګيږي. مګر برعکس دا سی ویل کیږي مثلا ٹی ٹی پی یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا هغه ډره ده چې ویل کیږي د پاکستان له ادرا څخه اکثرا دوی دی هند له خوانه سپورټ کیږي کې دیسی چې هند دوی سره لا ډیر هم همکاري وکړي او پاکستان کې زخت نه امیر امهسته کیو او د دې په څنګه کې دیسی چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکی جوړ کړي ترڅو چې پاکستان سره اړیکی خرابې کی. یعنی دوی کوي دیسی چې مثلا دوی د پاکستان مې مشکلات مې ملک اختلافات رامهسته کیو او د دې په څنګه کې پاکستان هم کې دیسی وکولای شي چې هند هغه مسلمانان چې دغه یو حسوی دي هند مقابله د لپاره مودی چې دا موتاس وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازا افراطیت خي او د پدغه اساس کې کې دمداسي برعکس پاکستان هم کولای شي چې دغه مېس کې بیا د مسلمانانو مېس کې په پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کیږي، خو نه دوار یعنی کورنۍ مشکلات جوړول سي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آمده سي، مګر برعکس د دوار ملکونو د دوی کورنۍ مداخله کې کېدی چې هم د هند او پاکستان مېس کې او پاکستان د هند هند د خلکو په مېس کې کېدی چې یو څه اندازه ودی د پسنګ په افغانستان کې په نورو ملکونو لکه سریلانکا دغه سي ملکونو کې او بنگلاديش کې بیا دوی کولای شي هغه سیاست هغه جنگ دغه ملګونو ملکونو ته انتقال کیا اقتصادی یا نظامی
په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان لوی خو له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له بلې خوا د جی ټی پی او بلوچ بلتون غشتونکو له بریدونو سره مخامخ دی چې تاسو هم مرته اشاره وکړه، پاکستان ته به دا جګړه فکر نه کوي چې ډیره ګرانه تمام شي؟
او دا یو واضح خبره ده، دلته کې دي چې یو د هند د لوی پریاساس وخت کې د جنگ بهانه به کې دي چې داو سي چلته د وګو بندول سن لپاره خلک د قانون لپاره کې دي چې غټ تاوانو وسی کړي چې غوي متضرر سي اقتصادات اقتصاد اقتصادي مشکلات رامېست سي، نو بنان کې دي چې غوي د حکومت مقابل کې نه اقتصادي وضعیت خراب سي د خپل ولسونو د حکومت مقابل کې جګيږي او نامني رامېست کیږي، نو یو د فکتورونو ولې پاکستان د دې په څنګ کې او زراعتي مل بیا خاصا په سند او پنجاب کې د یو مشکل ورته هند له خوانه جوړې دي سي یو او بل کې دي چې یو اقتصادي مشکلات زخت ډېر اقتصادي مشکلات لري په قرض کې ډوب ده، نو بیان کې دي چې هند لکه څنګه چې پاکستان کې نشه سون دوی وایي چې ټي ټي پی او بلوس بلتون غوښتون کې دا چې داله چې د هند له خوانه سپورټ کیږي کې دي چې دوی لاپ سي قوي کی او نو پاره اساس کې کدي چې پاکستان لپاره ډېر غټ جنجالونه رامېسته کی او کورونا جګړې ته واسوي او اقتصادي بډې سخت ضربه ورکړي سرمایدارونه کوي نو کابل سي چې پاکستان کې سرمایه گذاریو کی ته په افغانستان کې هم کېدې چې دوی هغه یو درجه بل ډول سره هم هغه لري کېدې چې دوی دلته افغانستان کې خپل هغه کوم ډلې ټپلې چې دوی لري افغانستان کې هم یا اندازا نامنی رامېسته کی ولې د لپاره چې دوی غواړي چې په نورو ملکونو کې خپل جنگ را مخته ویسي، بنان په دې جنگونو دواړه کې منتظر کی خو پاکستان کې د سخت ډیر منتظر ورستی.
د سیمیزو چارو کارپو آصف صدیقی ازادي رادیو سره د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانشیز ویلي دي چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز ویلی دی چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنه کړی چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوي علت به وڅېړي. د پرچاوي د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیوله سره لدی چې اکثرو برخو ته برېښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برېښنا د پرچاوي کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. دا پېښه چې په اروپا کې د برېښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پېښه بلل شوې، البتکو ریل ګاډو موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خند سبب شوې ده. د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برېښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. برښنا د تنظیم ادارې لمخې د پرتګال برښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیونو مصرفونکو برښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز وویل د دولت لومړیتوب داري چې د هسپانیا د برښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برېښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برېښنا د قطع کېدو دوه پرلپسې پیښې شوې وي. نو موږ یې زیاته کړې چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضايي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری برید له عمله شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایی مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو پنځو کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پرې کون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ له غړیو څخه وو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم شوي دي. یوه ښځه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړه شوې او یو بل تن په مادرید کې د شمی له امله په لګېدلې اور کې ژوند بایللی دی. د هسپانیا د ریل ګاډو په سترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش ته بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوټو چا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو ننداره یې ته ولاړو. ډېر یې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر یولسو بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که څه هم سیستم عادي روانو خو ځینې ښاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنې وو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا کار به افغانستان کې بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتیدونکو بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونه سره نور هم پراخیږي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,500 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,900 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یو ان ایچ سی آر د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یو ان ایچ سی آر د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډولستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لال وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپنا او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپنا زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورو کم ته دلته جای کور راکړ شي. نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به ورو را ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دي قسم درته کوم چې ما تخپل جای نه ده معلومه علاکه نوم یې زده ده نور مولا کپستر ګولې دلای دلته کوم ته کور راکړ شي یا مختلف جای راکړ شي مثال چې موږ شکنات پر راشي نو ډیره مناله به ډیره غټه غټه مهرباني به.
له ایران په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې نشته ازادي رادیو ته وویل
موجه د ایران په زور راوېستو را دي مرزي کړو او واستزيات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوانی او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسې موږ سره ډیر ځنمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو علي کمشنري دراستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیما کې د سواد درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې. یونیسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورتي مرستې او په ځانګړي توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزي اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هیواد په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفه ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستنه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستنه شوي چې لامل یې د هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي د کشمیر نه یوازې د داخلي بي ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او با عزته ډول ستنه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیو